گزارم برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه چې تر 9 بجو پورې ده د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا کابل پولیس وی هغه کسان نیسی چې پرونه د دې خار نظم اخلال کړی دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردک کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایی بریدونه کړی دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې افغان سرتیرو تمرګ ژوبله وخته، خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې مونږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زمونږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زمونږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دای مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي دي او د دولت وسلوال مخالفان یې په شا کړي دي. وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر پوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګاریت بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د جرمني پولیسو دوه افغانان د یو 22 کلن جرمن د وشلو په تور نیولی دي. پولیس ویلی دي چې دغو دو افغانانو د جمعې په د جرمني په ختیځ کې له یو 22 کلن جرمني سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په ورځ ناوخته سا ورکړه، خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دوه افغان تباه د همدغه ځوان د وشلو په تور په بند کې اچول شوي دي. پولیس ویلي تحقیقات دوام لري. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې شپه پاریس ته نږدې هم یو افغان د یو شمېر کسانو په ټپي کولو تورن شوی دی او پولیسو نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک افغان و کسان په چړو وهلی دي. نن د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولی مراسم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې هر لوبډله به د اوو بهرنیو او 14 افغان لوبغاړو د اخیستلو حق ولري. د افغانستان په ستوري لوبغاړي راشد خان سربیره د نړۍ وتلي بیټسمن کریس ګیل، شاهد افریدی، برینډن مکالم او ځینې نور پیژندل شوي کرکټران هم په دې بولۍ کې وړاندې کیږي. کرکټ بورډ وایي دا لوبې د اکتوبر له 15 په عربي اماراتو کې پیلېږي او تر 21 به دوام وکړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چې له نیویارک فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې ښایي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زوره زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشت په 10 نیټه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې چین د شینجیان سیمه غور مسلمانان د سخت دریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته اړ باسي. د ملګرو ملتونو د کمیټې د چین د اویغور سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې ده. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیان سیمه کې د یو لوی غمیزې مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سخت دریځو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پېښ کړی او د اویغور او هان اقلیتونو ترمنځ شخړې پیدا کوي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشلې دي. د کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابین ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو قوي پټنځای بلل کیږي. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرنوي پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په 30.6% ګټلی او اپوزیشن 30.3% رایې خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند بیا په 19.6% رایې ګټلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل ښار کې د پرونیو ګډوډیو او بې نظمیو وروسته پولیس وایي هغه کسان نیسي چې د ښار امنیت ته اخلال کړی دی.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او اورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په سویډن کې د تیرو ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم اتسارو او د اسمت ساروان نه بیا په دې خبرونه کې اورو چې ډاکټران او د روغتیايي چارو کارپوهان په یو ډول درملو کار کوي چې انسانانو عمر اوږدوي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول خبريږي. د کابل پولیس وایي پراتونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یک شنبه پورې د کابل نظم اخلال کړ. دا خبره د کابل د امنیت قوماندانۍ وایان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي چې د یک شنبه پورې د هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزې کولې لسګونه کسان ټپیان شوي دي او یو 13 دغه مشکوک خلک سره له وسلو او موټرو نیول شوي دي. سفی الله ستانگزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکراره ورځ تیره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابیل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړي چې دیارلس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانې ویاند حشمت الله ستانگزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدي سره کار واخیستل، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانگزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتی ځواکونه د یک شنبه پورې هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې شنوج یا تاوتریخوالی زیات نشي زموږ امنیتی ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ څخه کار واخیسته، خو د کابل خاریانو نیوکه زیات شول او بل اخره دوی لاس په کار شول او د کابل خار له بیلابیل سیمو څخه یې شاوخوا یو سل لس تنه یا لغت څخه ډېر هغه کسان چې عامه نظم یې خلاص کړی و ونیول او دوی سره یې دېرش موټر او له شلو میله زیاتې وسلې هم ونیولې او دوی ټول په نظامي قرارګاه کې ګرنیزون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خو د دغو کسانو د نیول کېدو په غبرګون ځینې نور بیا پرون ماښام د کابل ګرنیزون مخې ته ټول شوي وو. د دغو خلکو له ډلې حسیب غبار، هارون معترف او فهیم فطرت په خپلو فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشي کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته وویل چې بې له هیڅ دلیل یې ملګري نیول شوي. غبار وایي تر وروستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نه شو. فکر کوم دوی د ځینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوي وو، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنیو چارو له وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمانداني سره مو درلودل، هغوی دا ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشې کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قماندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو. خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي د خبره د ملي اتل او نورو شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبې په ورځې د شهید د اونۍ د مراسمو په ترڅ کې د کابل نظم اخلال کړی او هوایي ډزې وکړي او لسګونه کسان یې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. خو د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا وویل چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته څلوېښت ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است؟
دوی انتخابات خدي مونږه منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومیټریک شوی وي. دا سه انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري له ځان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا سه انتخابات د منلو نه دي. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. کڅم حکومت وی کمیټې ته دند سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملی کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل: موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو او موږ نشو کولای چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولای انتخابات وزندوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره که هم پتی رو انتخاباتو که سونزو و درغلی و خلق پدغ ملی پروسه بی باوره کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت ده باور در منسته کیدو او ده غشان ده صوبات ده تینگخت لپاره مهم دی.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دا غزنی خارته چیرمه د یو کلی اوسیدونکو وی پولیسو د کورونو باغونو دیوالونه ورته نړولی او شنه ونی ورڅخه وهلی دي. پولیس بیا وایي چې دوی د هغو باغونو دیوالونه نړولی دي چې لکم ځای د دولت وسروالو مخالفانو د غزنی خار د بریت پر مهال پر دوی او امنورو امنیتی ځواکونو ډزې کولې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتری څیرمه د دې خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولی دي. دغه خلک چې په یاده سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو آزادي راډیو ته یې وویل پولیس ورباندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو بریدونه سوي دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ورخرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولی، لوټي او چمونه یې د اوبو پلشتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تقریبا دي پکې دیوال چې چپه ده دا خو چپه له 500 تر 600 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسو تعقیبولای شئ تر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسېږي. میوې څومره تخریب سوې ده، ونه څومره تخریب سوې ده. نو باید که تقریبي چې ولایت هم تخریب سي، قومنداني دې هم تخریب سي، ملي امنیت هم تخریب سي، ولې له کوم منځکې په کوم جیبانې تاکونوسو.
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدونه سوي. که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو سې پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پې سوي دي، باید هغه مړنګ سي. او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې لنګېږي.
زړه مې سوزېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. پلیاس دې خدای، پلیاس دې قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کنار وي، کمی نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، پلیاس دې خدای، پلیاس دې قرآن، له تاسو چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم راننکو کدی ما غمه نه وخړل شي، کمی نور وسو تاوان نه ورسیږي. خودکوشي می پوست کی سوال افزان پټرول توکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر حاجی محمد یاسین وویل کای تاوان ور نکړل سينو لار او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پوری کړي.
یعنی می تر نانګي مړه د جوړ کونه تاوان مړه پیدا
دای وای زموږ عزت دی وسی، زموږ تاوان دی را کړی سی. کیدا سی و نکړل موږ به بل لار اختیار کړو.
مو هر چی کس دیست محمد مو مسافر نه خو.
دا مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه اوریدل سی غچ به واخلي.
اگر ما باز خواست ما نشه و مالی می سرک بند مکنیم.
اگر زیادتوی نن موج یا مدنی حرکت وکر که جغوه نوریدل سپ مظاهرو بلاس پوری کری سرکنو تبراوزی او لاری ببندی کری.
ما می سرک بند مکنیم.
که چه هم دغ خلکو ده کورونو و باغونو نریدل دیوالن رسنه یا تورشکار اکرل، خو محلی چارواکی ده کورونو لدیوالنو این کار کوی. ده اولایت ویان محمد عارف نوری آزادی رادیو تو ویل یوازی ده باغونو دیوالن ایورنال ولیدی.
مغازینو کې چې وسلوالو کمین نه وای د باغ دیوالونه او ترکشه ورڅخه جوړ کړی و. ما غنړ وسوی د موږ منو ولې هیڅ کوم داسې اقدام موږ نه دی کړی چې په لوی لاس باندې خلکو ته زیان ورسوي د دوی ملکیتونو ته یا کورونو ته.
دا د غولسی خلکو د کورونو او باغونو دیوالونه له هغه ورسته نړول سوی دي چې څه باندې یو میاشوان دی وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار سخته جګړه وکړه چې د دولتي او نظامی چارواکو په وینا هغه د خلکو کورونه د سنگرونو په توګه کارولی و.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو شته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سې
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاړه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د غراز دور کو شویو عزیزانو د لټون دوهونی پروګرامونه هم اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو مقاله او مطالب خپاره کړي دي. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خپره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي د لیکنې په پیل کې راغلي. د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 د کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور د ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل سوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یوه رسمي راپور کې ویل سوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوا.
د هلمند کجکی د تنګي اوسیدونکو وای د خوندور خوړو او تازه میوه په ارمان دي. زمونږ همکار د کجکی د محاصره کورنۍ د غړو سره خبرې کړې دي. هغوی وای 15 کال کېږي چې په نس ندی ماړه شوی خوندور خوړه او مروجي میوه ندی خوړلې. محمد الیاس دای چې د ملي اردو سره د حواله لارې کجکی ته تلل دی وای برېښنا پریمانه د خود کارولو لپاره هلته محاصره کورنۍ وسایل ان تر دې چې تلویزیون هم ان لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د لشکرګا څخه 120 کیلومتر لري د هلمند په شمال کې کجکی ته ځو چیرې چې د ولسوالۍ مرکز تکم څلور کال کېږي محاصره دی. د کجکی تنګی ته چې د اوبو د بند او د برېښنا د تولید د فابریکې په خاطر یو ډیره مهمه سیمه ده. یوازنی لار هوا ده چې په اونۍ کې څو ځله د ملي اردو د هلیکوپټرو د لارې میشتو عسکرو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسوي. د تنګي په نوم بازار ته پر پښو راغلو. د تختو د هغه پلنه هم تیر سولو چې څه کم شپېته کاله وړاندې د کجکي د برېښنا د فابریکې د بنیاد پر مهال جوړ سوی دی. دلته هره خوا د تیرو څو کلونو سختو جګړو اثار او په دوکانونو کې د لګېدلو لویو مرمیو ټپونه د ورایه ښکاري. که څه هم د سړک پر غاړه په یوه نری ویاله کې تازه ورنې اوبه بهیږي، خو د تنګي بازار تر نیم ډیر نړېدلی دی. د درو څلورو دوکانونو ورهاخوا چې پرانیستې دي نور ټول تړلي دي. نږدې 200 هغه کورنۍ هم په یوه وړه ساحه کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د معاصرې ژوند تېروي چې د عامه ځایونو د ساتنې د پولیسو تر څنګ د ملي او محلي پولیسو دي او یو شمېر یې په عادي خلکو پورې تړاو لري. سپین ږیری سالی محمد څلور کاله وړاندې په کجکي کې د ډافا په نوم د مین پاکۍ په یوه موسسه کې کار کاوه، خو د کجکي د تنګي تر معاصرې وروسته د کورنۍ سره یو ځای بند پاتې سو. سالی محمد وایي د طالبانو له لورې د دوی سیمې ته د خوراکي توکو پر راوړلو د لګول سوي بندیز وروسته په خوندورو خوړو او تازه میوو نه دی مړ سوی.
داسې ژوند سخت دی چې یعنی دا خوراکي شیان نه لرو، نو کومه دې خو هېڅ شی هم نشته. په خدای باور وکړه چې انګور موږ په تلویزیون کې وینو، په سترګو مو لیدلي، په خوراکه بیا دا کوچنیان پیژنله چې څه ځایل یې وخورم. نو خو موږ هم دغسې نه یو بشر یو، دغسې یو شي ته ضرور لرو چې پیژ وینو یې، خوړلي مو نه دي.
سالی محمد اوس مهال د معلمۍ له درکه هره میاشت 2000 افغانۍ تنخوا چې څه کم 200 ډالره کېږي په لاس راوړي، خو ازادي راډیو ته یې وویل که 1000 افغانۍ معاش هم ولري هیڅ درد نه دوا کوي، ځکه بازار خالي دی، درانیولو شی نسته. خو د تورو غرونو په منځ کې د هلمند سیند تر څنګ د تنګي په دې ښکلي دره کې اوبه او برېښنا پریمانه دي، اما اکثره کسان یې تلویزیون نه لري، د موبایل شبکې کار نه کوي او د کښت دپاره کرهنیز مځکې هم د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. تنکی ځوان شمسالرحمن وایي 15 کاله کېږي لشکرګاه ته نه یم تللی. دی د کجکي په محاصره کې ځوان سوی دی. هغه د خپلو ارمانونو په اړه راته وویل:
یو شاوخوا وګرځوم، دا موږ هغه تنګي کې دا به موږ څه ووینو، څه د چا سره به په څه ژبه پوسه، د چا سره به په نه پوهېږو. نو موږ غوښتنه دغه ده چې وګرځو، موږ ته زموږ لارې لاسې، زموږ وطنونه لاسې، بالا دغه مو غوښتنه ده. بس دغه مرمان دی چې زموږ مکتبونه را جوړ شي. موږ نه مکتبو ځای نه لرو، دا شبخانه ده، ګایم پرشکې پرېږدي، ګایم نه پرشکې پرېږدي. دغه مرمان دی چې مکتبونه راته جوړ شي، زموږ ته یو شی جوړ شي، مثال انجینر یا ډاکټر یو شی راسه جوړ شي. نو موږ مکتبونه په دې مکتبو کې خصوصي سي چې موږ جوړېږو. نو کتابونه نسته، کتابچې نسته، کلمه نسته. بس دغه مرمان لري چې زموږ مکتبونه او زموږ ځایونه لاسې.
دولتي مسولین وایي کجکۍ او روان محاصره یې هېره کړې نه ده، خو دامګړۍ لشکرګاه ته په نږدو سیمو کې په عملیاتو بوخت دي او د هغه پلان له مخې د کجکي محاصره هم په خپل وخت ماتوي چې د ولایت د نظامي شورا لخوا جوړ سوی دی. خو دا چې کله لا هم معلومه نه ده. محمدلیاستایی، تازادی راډیو، هلمند، د کجکي ولسوالۍ، تنګی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویډن د پارلمان انتخاباتو نتایج ښیي چې واکمن ګوند په دې انتخاباتو کې یو څه اکثریت ګټلی دی، خو د قاطع اکثریت لپاره یو ګوند هم د انتخاباتو زیاتې څوکۍ د پارلمان نه دي ګټلي. په اړه یې سفیلا ستانکزی راپور لري.
د سویډن په پرنیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لک تر لګه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ته رای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخت رپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پرېښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سږ کال د کمپاینونو تړونو تر ټولو توده موضوع هم وه. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوون چې په سوشل ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي، انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه ښودل شي څو د سویډن نژاد پاله ګوند حکومت ترلاسه کړي. موږ باید د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یوه مناسبه ټولنه او یوه مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ږدو چې یو راسست یا نژاد پاله ګوند د وروستۍ پایلې ګټونکی شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. د پخوانیو نظر پوښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکیسن په مشرۍ ښي اړخی ګوند د سویډن ډیموکراتان به 19% رایې وګټي. له 2014 کال 6% زیاتې رایې او علت یې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد د دغه ګوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې میشتو کډوالو بیا پرون ماښام له دې چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روان و اندېښنه ښودله. په خټه سومالیایي د سویډن د پارلمان اوسنی کاندید 6 کلن